سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سه احمد زمه تاسو ما زده رادیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړي چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبره یې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خدای دا چې د دې ډلو ځپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونو ته څه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې وړاندې په ځلونو د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړي دي او په پاکستان کې نامنی د دې هېواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په ویلمې کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو هم امکان شته. تېر اونۍ د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلک کو د ځانی ځانونو سربیره په سلهاو تجربه کرنې سیستم کې هم ویجاړ کړي وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیرې میاشت کې ته باندې سلور دې زره تجربه ځمکه چې غصب شوی بیرته مستره ده کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن د اکتوبر 8 پر خپل ایکس باندې د دې وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوی ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه، مقررات او کمیسیون جوړ کړی وو. که څنګه دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی، خو د تیر حکومت د خار جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې څه باندې 1.5 میلیون تجربه دولتي ځمکه غصب شوی ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ په هر تل سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه مچې د کراچۍ له وایډګر راوګرځول شو. اغل بلوچ ویلي چارواکو تیر پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاګ خاموش کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نومونو خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشم نور بلوچستانو فعالانو نومونه په اغل کې شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې ورستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سوله غزمنو کسانو په نوم لړ کې شامل شوی و. اغل بلوچ په بلوچستان کې د جبري بې درکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدل او د بلوچانو ډیر لارینونه د غتر مشرۍ لاندې تر سره کیږي. او ورسته خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپوړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبې پر ورځ په یو بین کې ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. حزب الله یوه ملیشه ډله او یوه سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په دغه هېواد کې برید نه کوي. تهران یوه اونۍ وړاندې پر اسرائیلو لسګونه توغندي وتوغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ خپل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره ووسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپل وړتیاوي بیرته رغولي دي. جنرال کین فرانک مکنزی پرون دوشنبه له امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه وکړي، بلکې دا پریکړې په لوړ کچه شوې وي. د امریکا پخوانی چارواکي داسې مال د څرګندونې کړي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعدې د پیاوړي کېدو ادعاوې کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعدې لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدي شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعدې د موجودیت او پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوي دي. یوازې په تېرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې پخوانی قماندان جنرال کیت فرانک مکنزی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو وړتیاوې بیرته ورغولې. پر همدې موضوع سره د چارشانو کې ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره ده چې افغانستان کې د 15 کاله راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای کې فعالیت لري هم دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خودلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړی دي، دلته ودونه کړی دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوره چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګان یې حمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولی چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل او نورو ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
اوس نادم سے پختن ہم دلتا پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سرل دې چې هلته تاسو مولي چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي. امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبره یې کړې ده.
خبره یو دا ده، خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نور یې وادو ګرځېدلې دی. ګورئ چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده په نامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی یې ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسان ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان یې د تور لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره دغسري دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفانه. اوس سره دي چې افغانان د دغه مسایل قربانی شوي دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه؟ دغه تصمیم له امریکا نه څومره په هغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي؟ د وسله والو ډلو شتون دغه د پیاوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګسالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان ووځي. ترامپ دا تصمیم ونیوه، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې و که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ارګ کې، یعنی د میز د سره پورته شو، لاس یې پر میز ووایي چې موږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دې سره موږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینو کې موږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت څه دی چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زیاته مننه ژوندی سینادم صدا چې بس کې موږ سره برخه واخیست. مننه. خو وخت
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبر المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې رئیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې رئیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاري شب
تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډېره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدي انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدي انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو لازدي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بازداشت،
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیرې پوښتنې ګروېژنې وکړې. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د اسبله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د اسبله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلواله ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلی حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړي کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یې رغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 240 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هېواده ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له وردی مدیرای سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار اوسیدونکي وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا شه موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته ورولو راغه مستورور تر 10000 15000 14000 همداسې ډېر نور پیسو پر وای شي، پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د بچا په سوي دی وایي تیل خراب دی. نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغه څه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی ستر باندې ستنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدلی کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. نور نو کیسه ډیر کړی د دې چې مقصد د تیلو سره ډیر وارس کی.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سم توګه کار کولو ته نه پریږدي چې لامل وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي، چې لږه جمله څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون. دغه درې غازات که چېرته په یو محیط کې زیات شي، یو ته موږ تاسې ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغیو سبب شي، چې لږه جمله څخه په خاصه توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډر ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورماله دی. د شوراباک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نورحال راپور کوي.
که څه هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي. اوس جګړه نشته، الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د قوتو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره د پای ټکان یې په وکړه، نږدې دا څو پوستې چې وه دغه دا تاوران دغه ور ختم کړه. فلحال حالات برابر نه دي، زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سي پښتو سره خبرو کې دا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټام نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص د غیوب سره ناوکو مشکای خلاص شو، نو دا لار شو ستاد بند سیل کې نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دي چې د نور لار سبا نه مورمو، نو پر دغه لار باندې د ټاکو راته کاوي هغه وستاد چې دا غل پروند راځي بیا دغه مشکل په کې سوې دي. نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه 4 ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. د دغه نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
سفر مرز حالات بیخي نورمال دي او خلک ټول کډوال شوي دي، لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي، دغه پنځه کلي سلاله وشتل او تتکیه او شیده کې دا ټول چې دي دا بېزې شوي وو او لږ لږ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړی دی، روان دی خپل ساحې ته ځان رسوي. کومې کډې چې زیبه زیبه پاتې شوي دي هغه به پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوي دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمه امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویندې ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8 په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړي چې ګواکې د بامیان او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وې. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګر ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د غلې بلوچ په خبره طالبان د پر ځای چلور ملامت کړي، خدا ده چې د دې ډلو د ځپل د پیل کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. پیلمې کې راغلي چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي په تیرو میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د بیان په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکې د چا له غصب څخه راګرځول شوې دي څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فعال ماهرنګ بلوچ بهر ته سفر را ګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ لوی ډګر را ګرځول شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینې حل کې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې شوی او د پانتون استاد عزت الله پیجان درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړل، نو د غزي د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا سرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبري میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي، نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
د افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي، او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی سي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړ کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د عدم مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډیره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د انجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوي ده چې هغه دغه خلک، یعنی یو داسې مستبد رژیم حکم شوی ده، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له په راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیجان هم را سره دی. پیجان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان، د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د بخې چې کلونه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي و او نه د طالبانو بریا و پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت را وپرځوي، دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودی. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه، او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کېږي، او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عملي کېږي، او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا عمیقې څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې وه، او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټو سره باید جمهوریت ګام په ګام مخته تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره واړي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما یې مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان ولې د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی؟ دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیلو د پلوه، د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو د پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتی ده. د بل پلوه د جیو پالیتکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلی دی چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري، هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تیره اونۍ د منځنۍ ختیځ تر څنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنا ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي، او هدف همدغه دوا عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو دپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته خو فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ایتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کی او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګ او تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګه نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخېدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لیست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حاله پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېره مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام یې رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیواله ټولنه خصوصا ګاونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د له ابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تېر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوایې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی وو، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخه سړی هم یې اغله د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار ورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چین ور سره تعامل کوي، د خپل ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي، یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا اوسې ګوکه په رسمیت په نه پیژنې. تاسو به د دوی د قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن بيخي زیاته کې تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځی طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اصلي یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، نو هر یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د ده په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسی وی دي تر اوسه پورې سیواد د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده نو دښمني هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېرې پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړله، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې موساسو ودی د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوی سرچینه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو خود جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدی او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرده وسوله، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کوي. او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد دا برسېره سوي دي، ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نه سپارلو کې د نړیوالې ټولنې څه ګټه وه هغه بیل بحث دی. اوس هم زه عیني سناریو تکرار وینم، اوس د طالبانو د راپرځولو یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوالې ټولنې په لاس کې دي. او هغه سرت حکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده، هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي، که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي، دغه شی او دغه سرت حکومت به اول کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې، ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني. او دا یو آپشن د دې نه بودی، دا آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبې د پلان دی، د وی برخې په توګه باندې پاتې دی او کارول کیږي.
ډیر مننه. داود زید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریځ یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ او تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی کې لږ ذره شاته پاتې دي، باید کار وشي، خو لازمه نه ده چې یو واحد ډګر یې، کېدای شي چې څو ډګر یې بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي او هلته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بی اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه هم دا ده، زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا.
ډېره مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو، یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله، بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوږو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به مو ول جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه اخیسته، هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپس و او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګل ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه د طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې منځ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب یې نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هېڅ نظر نه کېږي، یا ولس هېڅ معنی نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.
چگرزم لیونه پرنوان مشنا د بیا بان سرا پر د جگر سم له ونه پورنو له ونه مینه ک مشنا د بیا بان سرا پر د جگر سم له ونه ڈنگو